السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدر منو اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګ د بدخشان لپاره د طالبانو پر مرستیال او سرپرست ولی د انتحاري برید مسؤلیت ومنه. اسلامي دولت ډلې بیګا پر خپل ټلګرام باندې اعلان وکړ چې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو مرستیال ولی نصر احمد احمدي دوی وژلی. په بیان کې راغلی دی چې د داعش جنگیالي وتوانېدل د احمدي د موټر تر څنګ خپل موټر بم والوزوي. د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د حمله د مرکز فیض آباد د محکمې په څلور لارې کې شوې ده. د هغه په وینا په پیښه کې د بدخشان سرپرست ولی او د هغه چلوونکی وژل شوي او شپږ تنه ملکي وګړي ټپیان دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په سرپل ولایت کې د ښوونځیو د لسګونو نجونو پر مسمومېدو اندېښنه ښودلې. میرمن امیری بیګا پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د ماشومانو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره باید لازم اقدام وشي. د یکشنبې په ورځ د سرپل ولایت د سنچرک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کې شاوخوا اتیا تنه زده کوونکي او د ښوونکو او ملازمینو په ګډون نه نورې ښځې مسمومې شوې. اروپایي ټولنې هم د دې نجونو د مسمومیت پر خبره ژوره خواشیني څرګنده کړې او په یوه ټویټ کې ویلي دي چې واکمن چارواکي باید د دې بوږنوونکي جنایت مسله تعقیب کړي. د ایتالیا، جرمنی او فرانسې پولیسو جرمنی او فرانسې ته د انسانانو د قاچاق په تور څلور مشکوک افغانان نیولی دي. د ایتالیا چارواکو پرون وویل له دې ډلې یو مشکوک تن په جرمنی او درې نور په فرانسه کې نیول شوی دي. دوی تورن دي چې د ایتالیا جنوب ته رسیدلي پناه غوښتونکي فرانسې او جرمنی ته قاچاق کول. د ایتالیا پولیس وایي چې د کسانو له هر پناه غوښتونکي یو نیم زر یورو اخیستې وې. عینی شاهدان وایي د سودان په جګړه ځپلې پلازمینه خرطوم کې یو ځل بیا نښتې پیل شوي. په داسې حال کې چې قحطي په زیاتېدو ده، د نیل سیند د یو ټاپو اوسیدونکو پرون وویل چې دا ټاپو تر محاصرې لاندې دی. د سعودي عربستان او امریکا په منځګړتوب د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشیا ډلې ترمنځ اوربند د مې په 22مه نافذ شو او د تېرې او تیره شنبه مهلت پای ته ورسید. په سودان کې څو ځلې پر لنډمهاله اوربند موافقه شوې، خو بیا سرغړونې ترې شوې دي. د خرطوم اوسیدونکو پرون فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د دې ښار په شمال کې د درنو او سپکو وسلو ډزې اورېدلې دي. د متحده ایالاتونو، جاپان او فلیپین سرحدي ځواکونو پرون د چین لاجمن سمندرګي ته څیرمه په اوبو کې تمرینات وکړل. د امریکا ساحلي ساتونکو خپل تر ټولو لویه جنگي کشتۍ د جون له لومړۍ نیټې راهیسې په سیمه کې ځای پر ځای کړي چې د واشنگټن تر ټولو لوی متحد فلیپین یې کوربه دی. د امریکا ساحلي ساتونکو ویلي چې د کشتۍ مخکې هم په تمریناتو کې برخه اخیستې، څو خپلې تجربې له نورو ګډونوالو سره شریکې کړي. جاپان هم د ساحلي ساتونکو یو لویه کشتۍ فعاله کړې ده چې د فلیپین څلور جنگي کشتۍ ورسره ملګري شوې دي. واشنگټن داسې مهال په آسیا کې د خپلو متحدانو د پیاوړي کولو هڅه کوي چې له اصلي حریف یعنی چین سره یې کړکیچ په زیاتېدو دی. او د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ نن دریمه یو ورځنۍ یا 50 اووره مسابقه کیږي. د لوبه د کابل په وخت د سهار 9 بجې پیلېږي. افغانستان خپل لومړی لوبه د شپږو ویکټو په توپیر وګټله، خو په دوهمه سیالۍ کې بیا سریلانکا د 122 منډو په توپیر بریا ترلاسه کړه. که افغانستان نننۍ مسابقه وګټي، نو د روانې لوبلړۍ ګټونکی به وي. د ازادۍ رادیو خبرونو ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او قدر جلالوف د تخنیکي چارو لارښوونه کوي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډېره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبري برخې ته. د ملګرو ملتونو اړوند د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو خلکو په شمیر کې د زیاتېدو خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ویلي چې په افغانستان کې زیاتېدونکې بېوزلي او لوږه تر ډیره خځې او ماشومان اغیزمنوي. له بلې خوا په نادولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز د بشري مرستو د رسولو چارې اغیزمنې کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال امید زهیرمل راکوي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبلیو ایف پی یو وار بیا په افغانستان کې د لوګي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا پرون سه شنبه بیا وویل چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28,800,000 کسانو ته زیات شوی دی. دا شمیر داسې وخت زیات شوی چې په افغانستان کې بېوزله کسان وایي حتی سوال کولو ته مجبوره شوي، خو بیا هم زیات وخت په تش لاس کور ته ځي. غلام حیدر چې و 50 کلن دی په کورنۍ کې 15 کسان دي چې وایي د خوړو لپاره څه نه لري او پخې هم ماته ده چې کار نشي کولی.
غریبي دی، مسکینی دی، وپې کار نسم کوی، په پښه مې وپې ماته ده، بزګري او کښتګیری وپې نسم کوی، وپې روزانه نسم کوی، مجبور یم دلته وپې کښېنم. یو روپۍ اگر خلک راکړي د ډوټي پیسې پیدا کېږي، اگر نه راکړي وپې ګرده وځي. یو دلته نه دی راغلی اصلا، از ما څه پوښتنه نه دی کړې چې ته وپې ولې درې کښتارې زه مې وکړله. هېڅ پنځه نفره یلداري یو، فقط یو روپۍ دوه روپۍ ګزاره کوو، نه شته چې ګزاره وکړو. خو د بعضې شوایو څه وپې د شپې شته چې اصلا اوښې ډوډۍ نه لرو.
د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ټولنه وایي په دې هیواد کې د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته 90% وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او ګڼو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل دوی د روان میلادي کال تر پایه پورې د خپلو خوراکي توکو مرستې رسونې لپاره نږدې 900 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
افغانستان کې هم د اوس تر 15 میلیون نه زیات خلک د خوړو له پلوه له شدید نه خوندیتوب سره مخامخ دي. دبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام په پام کې لري چې ټول افغانستان کې تر هغه کچې چې کولی شي خلکو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. د اوس لپاره سخت کال دبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې له سخت کمښت سره مخ ده. موږ د دې لپاره چې وکولی شو هغه پلانونه چې په پام کې لرو د 2023 کال تر پایه چې وکولی شو د افغانستان خلکو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو، هغوی چې اړمن دي نږدې 900 میلیونه امریکایي ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لرو. که دغه مرستې زموږ په واک کې رانه کړل شي، نو د هغو خلکو کچه چې د خوړو له پلوه له نخوندیتوب سره مخ دي دا به لا ډېره شي او نور به بیا د بشري وضعیت لا په افغانستان کې د اندېښنې وړ واوسي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي که دا اندازه بودیجه ورنکړل شي په افغانستان کې به خوراکي توکو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات او بشري وضعیت لا کړکېچن شي. ملګرو ملتونو ویلي روان 2023 میلادي کال کې به په افغانستان کې څه کم 90 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. وروسته له هغه چې طالبانو په غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ، د ملګرو ملتونو بیلابیلو بنسټونو ویلي اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسونې چارې ډېرې
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د لوږې او بیوزلۍ پر پراخېدو اندېښنه ښودلې. د بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا پرون وویل چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نور هم زیات شوی. زما همکار په دې اړه د اقتصادي چارو له شنونکي عبدالصبور محمدي سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر ولې په زیاتېدو دی.
کله چې د طالبان په 2021 کې په 15 اګست کې رال، زیاتره مامورین هغه په کور کېناستل. امنیتي کسان چې تر 15 لکه پورې زموږ امنیتي کسان وو هغه ټول په کور کېناستل. کمپنۍ لوی لوی کارخانې هغه بندې شولې، هغه خارجي پیسې چې به راتلې په هغې باندې به سرتونه جوړېدل، په هغې به بلډنګونه جوړېدل، په هغې به کارونه کېدل. هغه تعمیراتي یا کنسټرکشن پروګرامونه مکمل بند شول چې زما په لکونو ورونه په هغې کې کار کوو، هغه بندې شولې. همدغسې نور مشکلات هم د دغې سره روان دي. سیاسي نه ترانسپورت کېږي د افغانستان نه، سیاسي مشکلات تاسو ورځ په ورځ باندې ویني، بین المللي مشکلات ورځ په ورځ افغانستان ته نه صادرېږي نه واردېږي. او چې کوم هغه به دغه ملک په خوا باندې کېږي، ډالر افغانستان ته نه راځي، د افغانستان ډالر دې ته وتلی نه شي. دغه هغه ټول فاکتورونه دي چې کوم زمون په اقتصاد باندې زمون په روزګاری باندې زمون په معاشیت باندې چور تاثیر کړی دی.
په دې برخه کې ملګری ملتونه او نورې مرستندوی ادارې د بسپنې غوښتنه کوي. څه فکر کوي چې دغه بسپنه واقعا کولی سي اړو کسانو ته د بشري مرستو په رسولو کې همکاري وکړي؟
زه په خپل فکر سره زه پرتل د کلن تجربه کې واقعي چې زه په تحقیقات باندې کوم، دغه ملل متحد چې کومې مرستې کوي او راوړي او خلکو ته یې په خوله کې وراچوي، دا مرستې کوم یقیني دي او دا ګټه نه کوي. اګر چې په دې باندې په بلیونونو ډالر مصرفېږي، اما ګټه یې کمه ده، ځکه چې دا په عرضي ډول باندې دی کومک کوي. همدغه نن میاشت ملل متحد خپل موطن کې نو خلک هغه دی وږي دي. تاسو وینئ چې اوس تقریبا الردي ملل متحد یو اعشاریه دوه بلیونه ډالر، یو نیم بلیون ډالر څه کم زیات ملل متحد خپلې مرستې کمې کړلې او تلاوې د ښځو پورې ولا تړلې دي. کېدای شي دا په راتلونکي کې نورې هم کمې کړي، که چېرته دغه مرستې چې په دوه نوي درې نوي او څلور نوي کې دبلیو ایف پي په افغانستان کې استعمالولې په هغه شکل استعمال شي، نو هم به وطن ته ګټه وشي او هم به حق حقدار ته ورسېږي. د هغې مطلب ده چې دغه پیسې چې ملل متحد اخلي مصرفوي، دې باندې دې خلکو ته خواړه مفت په کوڅو په کوڅو کې نه ورکوي، په دې دې په بنیادي پروژو باندې کار وکولی شي او په بنیادي پروژو په کار په عوض کې خلکو ته معاش ورکړل شي چې هم زمونږ د وطن ګټه وشي، هم وطن مخکې لاړ شي، غټې پروژو باندې کار وشي او هم خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
استاد، د دې لپاره چې د افغانانو په نوم راغلي بشري مرستې واقعا اړو کسانو ته ورسیږي، څه وړاندیز کوئ چې کوم ټکي په پام کې ونیول سي؟
همدغه خبره خو ما مخکې تشریح کړله، ځکه چې اصلي کومک اصلي سړي ته نه رسېږي، په دې کې واسطه واسطه بل څه. زموږ ماته د افغانستان خلک چې د جمهوریت په وخت کې پر طالبان، په وخت کې پر ډیموکراټان، په وخت کې په مجاهدین وخت افغانان مغه افغانان دي، ظلم کوي، د حق د پیسې کې یو د بل نه مال اخلي. خپیا دا وی چې دغه پیسې چې راځي کله په کار مصرف شي، نو بیا د حق په حقدار ته ورسیږي. اوس ایواز ملک او دغه خپلوان یې خوري، او که چېرته د دې په مقابل کې کار محیا شي او خلکو ته کار ورسل شي او د کار په مقابل کې دغه معاوضه دغه ورونو ته ورسل شي، نو فکر کوم چې بیا په حق حقدار ته ورسیږي او کرپشن به پکې له منځه لاړ شي.
د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکی عبدالصبور محمدي و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خپریږي. د خبرونه چې ادبی مسائل رانغاړي احمد شیبر چمتو کړي، خو له هغه مخکې د سپورت مینوالو ته یو په زړه پورې خبر. د فرانسې د فوټبال نوموتی ستوري کریم بنزیما د سعودي عربستان د پرولیګ سیالیو لپاره د الاتحاد له لوبډلې سره تړون لاسلیک کړی دی. پرون د جون په شپږمه د الاتحاد لوبډلې پر خپل ټویټر ولیکل چې له بنزیما سره یې د دریو کلونو لپاره تړون لاسلیک کړی او نوموړی به تر 2026 کال پورې له دې کلب سره لوبیږي. الاتحاد کلب له بنزیما سره تړون د سعودي عربستان د فوټبال د ودې لپاره یو مهم ګام بللی دی. د لوبډلې د تړون د بیې په تړاو څه نه دي ویلي، خو په مخکینیو راپورونو کې ویل شوي دي چې کریم بنزیما ته به د کال 200 میلیونه یورو ورکول کیږي. وروسته له دې چې د سعودي النصر لوبډلې له کریستیانو رونالډو سره تړون لاسلیک کړ، نو بنزیما د سعودي د پرولیګ په تاریخ کې دوهم قیمتي لوبغاړی دی چې پیرل کیږي. کریم بنزیما چې په 2022 کال کې د فوټبال د سرو زرو کپ هم ګټلی، له دې مخکې د ریال مادرید لوبډلې سره 648 سیالۍ کړي او 353 ګولونه یې وهلي دي. د راپورونو له مخې د سعودي عربستان د پرولیګ سیالیو نورو لوبډلې هم هڅې کوي چې له ځینو مشهورو لوبغاړو لکه لیونل میسي سره تړونونه لاسلیک کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د هم قدر منو اوریدونکو، د ازادي راديو مجله پروگرام.
ازادي راديوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شتی چاری په دې خبرونه کې موږ د شزو له آنلاین بهیره خبرو
سره له دې ټولو تیارو بیا هم یو د رڼا یو څرک بلولو یوه هیله لرل دا تر ټولو لوی انقلاب دی.
دا انارګل د غونډې راپور لرو. په بغلان کې هم مشاعره وشوه
تقریبا شاوخوا سلو کسانو پکې ګډون درلود.
خبرونه به په یوه ناسم رنګینه کړو.
که موږ ګلانو کرو نو پتنګان به زموږ کور ته راشي. دا ننداره به ما د کلي ماشوم
او د کیسې په یوې غونډې به له شیری محاوله لږ بهر شو.
د ښځو حضور پکې ډېر محسوس و. بل په دې
نور مطالب هم لرو. د خبرونه په پیل کې د څو ادبي غونډو راپور لرو. لومړی به هغې غونډې ته مخه کړو چې شعر پکې نجونې او ښځې وایي، نقد پکې ښځې او نجونې کوي. د غونډې راپور په خواله رسنیو او ویبپاڼو کې ښځې او نجونې خپروي او دا راپور هم دوی په خپله لیکي. یو شمېر افغان ښځینه لیکوالو ادبي بهیر پیل کړی دی. دوی هره یکشنبه له بېلابېلو هېوادو آنلاین سره یو ځای کېږي. د نجونو او میرمنو په خپله لومړۍ غونډه کې د مشاعرې تر څنګ پر دې خبرې وکړې چې څرنګه دا بهیر فعاله ساتلی شي. په بله غونډه کې چې تېر یکشنبه وشوه د غونډې پر نوم خبرې وکړې. د دې تر څنګ د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د واټسپ په چټ کې پر ادبي مسایلو بحثونه پیل کړي دي. په لومړي بحث کې پر دې خبرې وشوې چې تخلیقي ادب استعداد دی که هڅه. دا بحث په ویبپاڼو او خواله رسنیو کې روانه اونۍ خپور شو. د ښځینه افغان لیکوالو آنلاین ادبي بهیر په لومړۍ غونډه کې برخوالو د شفیقي خپلواک پر یوه شعر کره کتنه وکړه. اغلی خپلواک پخوا په افغانستان کې د میرمن ادبي بهیر په ګڼو غونډو کې فعال حضور درلود. له دوی څخه به واورو چې د حضوري او آنلاین غونډو په باره کې احساس سره ورته دی که بدل.
طبعا که یو څه مخامخ یو څوک ویني هغه په اصطلاح حرکات درته ښکاري چې کله یوه خبره کوي او بل کې نه یې مخامخ دی او دی څوک هېڅ ویني نه یوازې په اصطلاح په آډیو باندې په غږ باندې غونډې یوازې چا غږ اوري نو او بل هغه کې په عموماً میرمن ډېر کې ذکر کوم موږ یو څه نسبتا ډېر وخت تېراوو. دلته بیا چې دوه ساعتونه وخت تېر واوري بیا پرې ټول باندې رمېږي که نه داسې یو خبره مي نو ډېر زیات توپیر یې شته. ډېر زیات خو په عین حال کې د ژوند دومره ډېر آنلاین شو چې اوس په یو نورمال حالت بدل شوی ده. تر درسونو نیولې بیا تر نور شیانو چې آنلاین شوم یو ډول بېرته بیا په ورځني ژوند باندې هم بدل شوی دی. نو هومره چې انسان فکر کوي چې توپیر لکه ښه نه لګېږي یا نه پرېږمه هومره موثر به نه وي. زه فکر کوم ډېر زیات دی، ډېر زیات دی. بېرته نو هغه یو ځای چې راټول وي نو هغه هغې دغه حداقل د آنلاین راټولېدو یو احساس شته.
افغان نجونې او میرمنې آنلاین په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې سره لرې دي، که په ځینو ښارونو کې سهار وي، ممکن په ځینو کې نیمه شپه وي. له دې مشکل سره مخامخ شوي یاست؟
دا لویه ستونزه ده. زه دا منم لکه هېوادونو کې مثلا موږ خواته چې د غونډې وخت ډېر زیات سهار وختي د کابل لور ته بیا دا شپې ته نږدې کېږي یا ماښام ماخوسن وي نو دا مشکل دی. لیکن داسې یو وخت مو انتخاب کړی دی چې دغه ټولو دپاره که سلف ته د کار نه ورکوي یو څه فیصدي لکه یو څه راحته اوسېږي په دې ورځ باندې چې هغه وکړی شي آنلاین راشي دې ته لکه ادېته ټولې ویښي یو داسې څوک نه وي چې لکه له جدي کاره یا نه پوهېږم نیمه شپه په خوب کې راجدي سي وغسې. ځینې نجونې زما په ذهن کې وي چې زه اول ورکمه چې غونډو سره ګډون وکړي لیکن هغوی بیا په یو بل ټایم زون کې اوسېږي چې زه فکر کوم هغو ته بېخي د سهار وختي نو تر اوسه مې ځکه دا کار کړی نه دی. لکه یو مشکل لوی مشکل دا دی چې د وخت تغیر دی. او بل یوازې دا نه دا یو بل سره د دې وخت تنظیمولم ډېر خبره ده کنه که دقیق باید معلوم کړي چې د چا څو بجې دي چې د اول ورک چې دغه وخت پنت غونډې ته آنلاین شي.
تر اوسه پورې مو غونډې له څو کسانو پیل کړي دي او تر څو رسیدلې است؟
لومړی ځل چې موږ غونډې پیل کړې اته کسه وو. بیا موږ لومړی کوشش وکړې چې د ایمیل او د زوم له لارې د مکتب لارې څو بجې دپاره په افغانستان کار نه ورکوو. د اتو کسانو نه پای سولې او اوس یو ډېر کسان مکمل د کسانو چې د ګروپ کې یو او تر شپاړسو اتلسو د کسان دي چې فعال ګډون کوي په غونډه کې او نور د کسان دي چې کله لکه مثلا یو نیمه غونډه کې راځي یو نیمه کې نشي راتلی لیکن په ګروپ کې بیا فعال وي بحثونه کوي په ګروپ بحثونه کوي کله کله ګډون کوي او ځینې شپاړسو تر اتلسو د کسان دي چې په هره غونډه کې ګډون کوي تر اوسه پورې.
د دې غونډو لپاره ورلمخه اجنډا ټاکي سي په راتلونکو غونډه کې به په دې شي خبرې کوو او کنه سم له لاسه څو تر ټاکي
بالکل اجنډا ونې وړاندې ټاکو د چي څو په غونډه مخکول څو په غونډه راپور لیکي څو د چا په شعر به کار کتل کېږي او مشاعره د دې غونډې یو ورسته برخه ده نو اجنډا مخکې ټول ګروپ سره شروع کېږي.
د افغان شوزو آنلاین ادبی بهیر په لومړی غونډه کې تاسو خپل شعر نقد ته وړاندې کړ. هدف مو د نورو هڅول او که مو غوښتل چې د خپل شعر په اړه له نورو واوري چې خلک څه نظر پیل لري.
دا ډېر سخت مو کنه لکه خپل شعر وړاندې کې غونډه ته خلک ته راغلل دي شعر مو ته وړاندې کړي ځواب شي ګیر کوم عجیب احساس وو ما نه غوښتل نشته وایم خو د څه و چې شروع باید یو څوک وکړي نو اول کې فکر کوم منځ نه یو څه زړه نه زړه وي یا ښایي زړه نه زړه نه وي ډېر زیات زړه وري دي خو د څه پایل وو نو بیا ښایي ځکه ځینې ته زړه نه ښه کاو یا نه پیږم څه نو په خاطر باندې به ما وړاندې کړي نو چې نور هم وهڅه وسي او همدارنګه ما ته وروسته چې مې د دې نظرونه اورېدل هغه وو ډېره ښه وه. زموږ کره کتنه چې په ادبیاتو باندې لکه په عموم کې ډېره کمه ده ډېره محدوده ده او په هغه محدوده کره کتنه کې په ډېره نادره ده چې په استر باندې یو څه وویل شي او داسې یو څه وویل شي چې هغه دا انګریزان چې ورته وایي چې کنسټرکټیو کریټیسزم اوسي دي که نه چې یو څه چې یو څه ترې زده کړي یو څه تا ته نوي ولري یو څه اثر راوسپړي دا شی زموږ کره کتنې کې بیخي نادر دی. پیسه بیا دوه درې کسه به دا کار کوي. ما چې په دې غونډه کې احساس کړه هم دا و چې دوی زما په اړه کمې وغږېدې زما د شعر په اړه ډېرې وغږېدې او کومو چې د زموږ نور کار کتن تاسو وګورئ بیا د بیا موږ د لیکوال او د شاعر په اړه ډېر غږېږو یا د هغه اثر په اړه بیخي کم غږېږو هم نه راستلو لیکن دا چې دا راسپړل کېدلو او پر تصویر یا د نظم په اړه برخه باندې جلا جلا بحث کېده زما لپاره بیخي فوق العاده جالبه وه.
تاسو وایئ چې دا نقد عالي و. دغه نقد خو که څه هم تا اشاره ورته وکړله چې یو څوک راپور لیکي اما که چیرته ثبت نکي بیا خو تاسو کولای نشئ چې دقیق ټول جملې راوخلي. آیا ثبتوي؟ اول خو دا خبره مهمه ده.
وقت نه ثبتوي که څه هم کله کله مې زین کې راګرځي چې دا کار وشي چې غونډه ثبتوي خو دلیل چې نه ثبتوي د موږ ټول نه ډېر زیات حساس ده خصوصا د نجونو برخه ډېر څه هغه خپل اعضاءتونه نزاکتونه لري کنه زه ما کومان می دا و چې یو څه بیا خالي او بل سره ځان خوندې احساس کو تر یو مودې پورې چې هغه خوندیتوب کله رامنځته شو دا احساس کله رامنځته شو به دغه وروسته دا غونډې کې ریکارډ سي دا به ډېره لویه خبره وي یوازې په دې خاطر نه چې دا نقد په ځینې شي خبرې چې په دې غونډې کې کیږي پاتې سي بلکې په دې خاطر هم چې زما په نظر دا یو تاریخي ارزښت لري په دنیا کې تصویر دا دی د خپل چې زتر خبرې غوا چې افغان هیڅ بس سمدای مننه دي او دغه ورسره کیږي او دوی کوشش نه کوي چې متفاوته تګلارې خپل کې کوشش نه کوي چې پر وړاندې ودرېږي، لیکن زما په نظر دغه ډول غونډې لرل، دغه ډول فعالیتونه لرل، سره له دې ټولو تیارو بیا هم یو د رڼا یو څرک بلول او یوه هیله لرل، خپل غږ لرل، دا تر ټولو لوی انقلاب دی چې نن سبا ممکن دی د ښځو لپاره. ضرور نه دی چې اتمن دی سړک په چوکړه ووځي، ضرور نه دی اتمن دی کوم څوک بحثونو ته راوځي چې په تلویزیون کې کښېني سیاسي بحثونه وکړي. دا وایه لیکن دا چې ځان ته ژمنه پاتې کېږي، یو څوک که لیکوالي کوي که شاعري کوي که بل هر کار کوي، یو همغه ته ژمنه پاتې کېږي، یو همغه پالي سره دی چې هېڅ د راتلونکي هېڅ امید نه شته. زما په نظر دا انقلاب د تاریخ یوه برخه ده، او زه فکر کوم له راتلونکي کې لکه نته یو څو نسله وروسته که دا غونډې اوري چې دغسې یو څه په افغانستان کې پېښېدل، دا به یو ډېر لوی تاریخي اثر وي د غږ په حساب هغو خلکو ته. خو دا هم بیا ډېره زیاته مهمه ده چې د تمنیتي مسایل هم دي چې باید انسان ورته پام وکړي. نور ځینې اساساتونه هم دي بخصوص د جینکیانو دپاره، نو هغو ته هم باید انسان پام وکړي. او د دې غونډو دوام ډېر زیات مهم دی چې وروسته دوام پیدا کړي. زاو نور انجونی ډیر زیات د احتیاط کوو چې داسې کومه وړه خبره باندې نسي چې دا خدای مکړه چا ته جنجال جوړ سي یا کومه یوه کوم مشکل سره مخ سي یا کوم یا ونه ریږي.
تاسو د افغانستان وضعیت ته هم اشاره وکړه، د افغانستان دننه هم میرمن بهیر څه هڅې پیل کړي دي، له هغوی سره تاسو خپلې هڅې غواړئ چې همغږه کړئ؟
موخه د ټولو یوه ده، هغوی هم دا یو موخه لري او موږ هم. او اصل خبره دا ده چې د خصوص زه او ځینې نور نجونې چې په دې آنلاین بهیر کې دي، موږ پخوا د میرمن بهیر غړي وو او منندویه یو په لویو حسابونو باندې. میرمن بهیر چې ډېر څه مو ترې زده کړي دي، ډېر څه یې راکړي دي په هغه وخت کې. اوس هغه موخې د هغوی هم یو دي، موږ هم یو دي. خو خبره چې موږ جدا غونډې کوو هغوی جدا کوي، دا ده چې یو خو موږ آنلاین دي او د مختلفو هېوادونو نه نجونې پکې دي، افغانستان په شمول. او بله خبره دا ده چې موږ غواړو یو څه سوچه او له بېخه له سره له بنیاده داسې یو څه ولرو چې ټول ښځو کړي، یو ابتکار چې ښځو کړی موږ په خپله راټولېږو، موږ په خپله دغه غونډې کوو، موږ په خپله په خپلو شعرونو غږېږو، په خپلو کیسو غږېږو، موږ په خپله یو بل ته خپل شعرونه وایو. په افغانستان کې بیخي خورا کمه پېښېږي چې یو څه له بنیاده ښځې پیل کړي او په هغه کې د ټول هغه له جوړښته یې تر تصمیم نیونې یې تر خپرېدو یو تر تولیده یې هر څه یې د دوی اوسېږي.
له اغلې خپلواک څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته به د نارینه وو یوې غونډې ته مخه کړو چې یوه ښځه هم پکې نه وه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واورئ.
د خبرګولې په یوه لسمه په کندهار کې د انارګل مشاعره وشوه. دا مشاعره په عینو مینه کې د مازدیګر شپږ بجې پیل شوه چې د شپې تر دولس نیمو بجو یې دوام وکړ. د انارګل مشاعرې راپور زما همکار وړاندې کوي.
اننګو کې د سرخی د انار وینم ګلابونه سخی جلد لرخسار
واه واه
او سره یاقوت د یمن شپریش یمن کې
په دغه مشاعره کې د طالب چارواکو او پرنګفالو ترڅنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، وردګ، ننګرهار، کابل، لوګر، خوست او له پښتونخوا څخه هم شاعرانو او پرنګفالو ته بلنې ورکول شوې وې. شاعرانو که څه هم انارګل د کندهار سیاسي ارزښت او د طالبانو بریات شیرونه لیکلی وو، خو ځینې بیا د زده کړو د اهمیت یادونه هم کول.
زن تارونه کړه زموږ څخه پردی خیبر تر څنډو دا ټک نسو، وا وا بالکل، او هر څوک مې پرېمینځه د اوښکو په زمزم باندې، هر څوک مې پرېمینځه د اوښکو په زمزم باندې، ستا زړه لا هم کاڼی و نری نسو نازک نسو، او لوری کلمه سره د ژباړې ورته ولیکي، لوری کلمه سره د ژباړې ورته ولیکي، پوله په ارزښت د تعلیم یا خدای بابک نسو.
یو شمیر نور ګډونوالو یې بیا په تنزیه باندې د ګاونډیانو او د مخکینی جمهوری حکومت د ځینو پوځیانو پارون کې څرګندونې په خپلو شعرونو کې بیان کړې.
چا پکښې سر، چا پکښې پښې، چا یې دغه وبایلل کفار مسم دغه کل بیا داسې دغه دغه سوه، ای ګاونډیانو پام دغه مو په دغه کې ساتئ، ای ګاونډیانو پام دغه مو په دغه کې ساتئ، دغه کوم کوم بیا داسې دغه دغه سول
همسایه توب دی لجو بخو ورکړی، دا خوارکان خو هم ازار لري، او کندهار خود زما په دې خوشیږي،
کندهار
خود زما په دې خوشیږي، یو شفاعت او بل انار.
د انارګل مشاعرې سژنۍ فضا تر ډېره حماسي شعرونو نیولې وه، او ډېری ګډونوالو یې د طالبانو د حکومت په پلوي شعرونه او ترانې وویلې. مشاعرې ته د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ملا خیرالله خیرخوا وویل شاعران او لیکوال دي د افغانستان اوسنی امن تصویر په خپلو شعرونو کې منعکس او د ده په خبره پر ځوان کهول دي د پردیو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. د نوموړي په وینا له بهره ځینې کړي وسم په دې هڅه کې دي چې افغانانو ته د افغانستان ناسم تصویر په ذهن کې ورکړي.
نسلونو دپاره، د خپل نوجوان طبقې دپاره، د خپلو ځوانانو دپاره خپل قلم، خپل نعت، خپل شعر په داسې شوقات کې راوړو چې هغه موږ تاسې دغسې وروزو چې که موږ تاسې موجود هم نه وو، هغه به د دغه وطن لکه نور بچیان غونډي د همیشه دپاره به همدغسې اوسېږي. نه به پرنګي په پردي فرهنګ کلتور ثقافت اجازه ورکړي، او نه به پردی هم دې خواته کتلی شي.
د انارګل مشاعره هر کال د پسرلي په موسم کې د کندهار د ولایتي حکومتي ادارې په کوربتوب جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر شاعرانو او فرهنګپالو د طالبانو حکومت تورن کړی چې دغه ډول ولسي مشاعرې انحصار کړي او چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی له خوښې پرته انتقادي شعرونه ووایي.
د انارګل دودیزې مشاعرې له یوه برخوال د کندهار مجلې له مدیر مولوي عبدالرحیم غیاث څخه مې نور وضاحت وغوښت چې په انارګل مشاعره کې څه شمیر شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو برخه اخیستې وه.
د کندهار او نور ولایتونو په شمول د پښتونخوا د کوټې او چمن څخه هم ډېر شاعران راغلي وو، او تقریبا مشاعرې له 5500 تر 6000 پورې ګډونوال درلودل چې خلکو په ډېر خوشحالۍ سره په مشاعره کې ګډون وکړ.
کله ناکله مشاعرې سانسور کیږي، که بل ډول سانسور نه وي داسې سانسور خو وي چې له شاعره وار له مخه شعر واخلي څوک یې وګوري، او ممکن ځینو شاعرانو ته ووایي چې دا شعر ملوله بل یو انتخاب کړه. مولوي صاحب غیاث داسې څه وو په انارګل مشاعره کې؟
د با تجربه شاعرانو شعرونه نه دي سانسور شوي او نه هم کتل شوي دي، یوازې هغه نوي شاعران چې کمیټې پېدلې چې په شعر کې بې ستونزې وي هغو شعرونه کتل کېدل او ځینې لارښوونې ورته کېدلې. نور نو پر شعر باندې پابندي نه وه، د شعر مضمون ته تقریبا د شاعرانو اختیار و چې هر کوم شعر به وایو کومه پابندي نه وه، ارستي شعرونه هم وویل شول په پراخ پیمانه باندې.
د انارګل په مشاعره کې چې کومه برخه یې ما کتلې ده، سیاست ډېر سیوری غوړولی دی. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزیر هم سیاسي خبرې کړې دي. علت یې څه دی؟ فکر کوي چې شاعران د عشقي شعرونو له ویلو یو ډول ویره احساسوي؟
عشقي شعرونه هم وویل شول، او په نورو مشاعرو کې هم عشقي شعرونه ویل شوي دي. پر هغه عشقي شعرونو باندې چې دوی د شعر له اصولو سره برابر وي او د شعر اصول برابر وي او د ټولنې لپاره نزاکت پکښې مراعت شوی وي، ډېر داسې نامناسب الفاظ نه وي پکښې، هغه شعرونه اوس هم ویل کېږي او چاته څه ویل شوي هم نه دي. خو البته د بعضو شاعرانو عشقي شعرونه نه وي بلکې عشقي اعلانونه وي، نو هغه حالات نه ایجابوي.
له لویه سره څه ډول شعرونه په انارګل مشاعره کې وویل شول.
شعرونه پر مختلفو موضوعاتو باندې ویل کېدل، عشقي، تصوفي، حماسي او تنزیه، انتقادي. د شعرونو تر څنګ په مشاعره کې تمثیلي ټوټه هم وړاندې سوه د افغان فلم له لورې، او چې ګډونوالو په ډېره لیوالتیا سره صحنه تعقیبوله او ډېر خوند یې ورڅخه واخیستی.
تاسو د مشاعرې په پای کې لیکوالان وهڅول او ځینو ته مو سوغاتونه ورکړل. عادتا په دودیزو مشاعرو کې داسې څه وي؟
د مشاعرې په پای کې ځینو شاعرانو میلمنو ته ډالۍ ورکړل شوې. د ځینو افرادو له خوا څخه هم شاعرانو ته نقدي ډالۍ وړاندې شوې. دې ته د کندهار دی تل کلتور ریاست تل شاعران ستایلي دي، ادیبان ستایلي دي. په هره میاشت کې یوه یوه ستاینغونډه دایریږي، په هغو کې تقریبا بې توپیره مستحق لیکوالان او شاعران ستایل کیږي، او د هغوی ژوندلیکونه هلته ویل کیږي. بیا په کندهار مجله کې هم نشریږي. نو موږ تل اراده لرو چې د خپل هیواد شاعران او لیکوالان په ډېره لیوالتیا او مینه سره د ادب ډګر ته لیواله کړو، او له ادب سره یې شناخته کړو. هیڅ نوع توپیر او سیاسي حالات پر شعر او ادب باندې تاثیر نه دی کړی.
مولوی صاحب غیاس، د انارګل مشاعره خو وشوه، اما په افغانستان کې پر ځینو مشاعرو بندیزونه لګېدلې دي. علت یې څه دی؟ فکر نه کوي چې مشاعرې باید آزادې وي؟
په هیواد کې مختلفې مشاعرې کېږي. دودیز مشاعرې په ټول هیواد کې اوس هم روانې دي، ځینې سوې دي، ځینې روانې دي. او د دودیزو مشاعرو تر څنګ د اطلاعات کلتور سره په همکاري باندې په ټولو ولایاتو کې ادبي بهیرونه فعال دي. تقریبا هر اونۍ یوه یوه مشاعره کوي. حتی په ولسوالیو کې ډېرې مشاعرې شته چې په دوامدار توګه باندې ترسره کیږي. یوازې هغه مشاعرې اوس درېدلې دي چې پخوا به د ځینو اشخاصو له طریقه څخه ترسره کېدلې، چې تر ډېره پورې بې مخی شخصی وی او یابی سیاسی مخی درلودلی. نو هغه شی مشاعری وست نکیزی، یواز هغه مشاعری کیزی شی هغه ملی او ادبی اهداف لري.
د کندهار مجلې له مدیر مولوی غیاس څخه په مننی چې د انارګل مشاعری په اړه خپل نظر له ازادي راډیو مجلې پروګرام سره شریک کړ. له کندهار به بغلان ته مخ کړو. هلته د سیشن بی پورس مشاعره وشوه. نور له ملالی بشیر څخه اورو.
د سالنګ زمزمې په نوم مشاعره کې پلسګونو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون وکړ. دا مشاعره په پولي خمرې کې وسوه چې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال د وخت حکومت د امنیت په خاطر د بغلان مرکز دی ولسوالۍ ته انتقال کړ، او لا هم د ولایت مرکز په دی ولسوالۍ کې دی. په پولي خمرې کې د سالنګ زمزمې مشاعرې ته شاعر رحیم الله غهیز خپل شعر واوراوه.
زان بني پریوشین د لوګي بد چا حسن کړم، زبا سپیلانې شوما انګار بو چیار بو او ورسته غز ده شپبا ترګهی ز غر کفر کا څنګه ده راتا.
واه بابا
شپبا ترګهی ز غر کفر کا څنګه ده راتا. یو خروار نشابا کومار بو چیار بو.
د افغانستان په مشاعرو کې نن سبا ترنم زیات سوی دی. د پولي خمرې مشاعره هم له ترنمه تشنه وه. د ذاکر الله ملنګ تر څنګ یو شمیر نور شاعرانو هم ترنم وړاندې کړ.
د سالنګ زمزمې د مشاعرې پاڼه مې د بغلان پوهنتون د استاد ګل رحمان رحماني څخه، چې دوی هم پرې مشاعره کې برخه اخیستې وه، نور معلومات وغوښتل.
د سالنګ زمزمې مشاعره په بغلان ولایت کې د پولي خمرې ښار په یو خصوصي پانتون یعنی حکیم سنایی پانتون کې جوړه شوې وه. د اطلاعات او فرهنګ له لورې دا چې په ګڼو ولایتونو کې کلنۍ مشاعرې موجودې وې. بیا یوه ورځ د اطلاعات او فرهنګ رئیس د دې ولایت فرهنګیان او د پانتون ځنې استادان راغوتي وو چې په دې اړه دوی هم یو تصمیم ونیسي او کلنۍ مشاعره ولري. نو بیا د بېلابېلو فرهنګیانو نه نمونه وغوښتل شول، هر چا خپله پاڼه کې نوم لیکلی و د مشاعرې، خو د دې نومونو له منځه دوی د سالنګ زمزمې په نامه نوم انتخاب کړی و چې هم هغه اقتصادي اړخ هم هغه خپلیز او جغرافي اړخ چې د سالنګ په یوه څنډه کې پروت ولایت یې غوره شوی و. دا په تر ډېره پورې دغه په بڼ یا باغ کې په پرانیستې فضا کې ترسره شوی و. د شاعرانو لیوالتیا او علاقه په کې ډېره زیاته وه چې یوه برخه د یوه شاعر د کتاب پرانیسته هم وه. دا خلک دې ته توجه و، هلته د اطلاعات فرهنګ رئیس هم دا خبره وکړه چې موږ زیات تمرکز په دې دی، یا زموږ هیله دا ده چې د دې ځای د ځایي فرهنګیانو کتابونه چاپ کړو او خپاره یې کړو د پخوا په څېر، ځکه چې په دغه دوو کلونو کې دغه د کتاب د چاپ وضعیت یا د شعري ټولګو د چاپ وضعیت یو څه سوړ شوی و. او بل مهمه خبر دا چې دا به لومړی شاعري چې یوه ډرامه هم پکې تمثیل شو وړاندې شوه چې د هغه ځایي ممثلینو یا سینماګرانو لخوا او بیا وستایل شول. نو د دوه درې برخې درلودې.
رحماني صاحب، د مشاعره کې تقریبا څومره کسانو برخه واخیسته او د کومو سیمو؟
په دې ولایت کې خدا هو لومړی مشاعره مو تدیره ویل شو چې یوازې د بغلان ولایت په کچه و. د دې ولایت د بیلابیل ولسوالۍ څخه شاعرانو کې ګډون کړی و او کې ګڼه ادا و چې د دوو ژبو مشاعره و، یعنی هم پښتو او هم دری شعرونه پکې ویل کېدل. زموږ په کلنۍ مشاعرو کې معمولا پښتو شعرونه ویل کېږي، خو د دې یوه ځانګړنه دا وه چې د دری ژبې شعرونه هم پکې وو او د دری شعر مینوالو هم پکې ګډون درلود. نو تقریبا شاوخوا سلو کسانو پکې ګډون درلود، خو دغه ډېر شو یا پنځه ډېر شو کسانو به پکې شعر ویلی چې طبیعي د یوه برخه ویناوې دي. او زموږ د مشاعرو معمولا لومړۍ برخه هغه د ځایي مسؤلینو ویناو ته ځانګړې شوې وي، خو د دې ویناو کې ګڼه هم دا ده چې اکثریت د فرهنګ او هنر او ادب په باب غږېږي، یا هغه خپلې ژمنتیاوې یا ستونزې یا په دې برخه کې خپلې هغه وړتیاوې یا ظرفیتونه څرګندوي.
اونیزې غونډې له لویه سره په افغانستان کې یو کال مخکې ډېرې کمې شوې، اوس یو څه ناسره پیدا شوې دي. په بغلان کې څرنګه دا لیکوال چې په خپل منځ کې سره کښېناستل، داسې وشمنه مو ونه کړله چې دا اونیزې غونډې بېرته را شروع کړي او بېرته یې فعالې کړي؟
په بغلان پوهنتون کې له نیکه مرغه چې په دغه دویان کې هم دغه اونیزې غونډې نه وې درېدلې، تر ډېره ترسره کېدلې. مثلا دلته د بغلان په نامه یو فرهنګي بهیر دی چې دا خلک هم مخکتنې کوي هم غونډې کوي. او بله خله د دې ولایت پوهنتون یعنی بغلان تون د ادبیاتو پنځی په اډانه کې د مشال په نامه اونې زناست دي، یا په لس ورځو کې چې دې کې دغه د ادب محصلین او استادان یا په ټوله کې دغه څلور ټولګي په یو ټولګي کې سره راټولېږي. د اول او دویم او دریم تجربې تبادله کوي، بیا استادان هغه د څار په ډول د دوی د نقد او کیسو داستانونو خبرې سره اصلاح کوي. خو دلته یوه ښېګڼه دا مطرح شوه چې باید د اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې فرهنګیان هم یو د بل سره ناستې ولري، کینی سره راشي. دلته تقریبا دغه فرهنګي بهیرونه که سړی وایي په سوالیو کې مختلف بهیرونه موجود وو. نو هلته یوه اړتیا دا شوه چې نه باید یو بهیري او اکثره سره راټول شي، که هیڅ نه وي پنځلس ورځو کې باید دا ټول بهیرونه یوه مشترکه ناسته ولري. په دې مشترکه ناسته کې کېدای شي هغه د ویشنې کارس خا یا د متفرق کارس خا یو بل ځواکمن بهیر چې پکې دخیل او دخیلي او نظریات سره تبادله کړي رامنځته شي. او بل مهمه خبر دا و چې په بغلان ولایت کې د دې ولایت و جریده د اتحاد چې دا تقریبا پیړۍ ته ورسېده کلونو ته ووخته، چې په دې مشاعره کې د دې ورځپاڼې چې اوس اونیزې په ډول چاپېږي، یعنی هغه سلمه کلیزه هم په یو ډول پوره شوې وه چې له تېرو سلو کلونو څخه خپرېږي، یو څه وخت بند شوی وه. او دا جریده اوس بېرته فعاله شوې ده چې ډېره پخوانۍ جریده ده، سل پېړۍ اوبخۍ سل کاله نشرات طبیعي ده چې سختې لوړې ژورې به لري. نو هلته یو خبره دا وه چې په دې کې باید یوه برخه فرهنګ ته شي او پښتو ژبې ته ځانګړې شي او نفاس ورکړل شي.
له ښاغلي رحماني څخه په مننې، په دې شعري چاپېریال کې چې هم میرمن بهیر غونډې پیل کړي، هم په کندهار کې غونډه شوې او هم په بغلان کې مشاعره شوې، یو شعر لرو. بیا وړاندې د کیسو دنیاګۍ ته مخه کوو. عزت الله جواب یو نظم په خپل شخ آزادي راډیوي مجلې ته ثبت کړی را لېږلی.
کمون ګلانو کرو نو پتنګان به زمون کور ته راشي، دا ننداره به ما د کلي ماشومتوب ته ویسي. خپله دیره کې به شمړې وسخم ویده به شما، او په ویاله کې د سپین غره د اوبو سندریز شور به اورم.
لالا بغد اکڑی چی عزت اللہ پاسے گا پاس دا آجی سے پارک جان ونو تا یو چو کٹونا بالختونا ویسا او ملمنو تستڑی مشی وکا اول بچے راوڑی بیا دا ڈوڑے گا مخرا سم دستی جکش مویالا کی مخاو لاسو منزم لالا دا سپین غوی پا غاڑا بانی لاسو وہا او تور غوی تا دا مالگی کن وروڑان دکڑلو زو چکالا تلاڑشم مور می تنورا چوی وڑو کے رور او خور می انگڑ کے غٹ چرک پسی منڈی وہی بابا پشنتی گا چاڑتی رکڑا شای دد برخدا ملمان خپلو کی مجلسو کی باسونو کی لکتاو دے خبری منگتی درس واخلو یونیم لمنگن هم پختنو کلی او چه زوابو ایو نو آپرین راکلی کمون گلانو کرو نو پتنگان بز من کور تراشی دا نندارا با ما دا کلی ما شم توب تویسی ز بواڑ کلی کی ترور کر اشپی تلاڑشم دیری کسی با اکڑو بیا با دا بام پسر پکٹ کے پروتیم لگ با رنوستور تاو گورما
لشاغلی جواب څخه مننه. مخکې تر دې چې لوی خبرتیا وروسته د کیسو دنیاګۍ ته مخه کړو، د شعر په اړه په نړیواله کچه دا خبر لرو چې په پام کې ده چې د مشتري یوې سپوږمۍ ته د ناسا د تلونکي فضایي بیړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعرې ادا لیمون یو نظم ولیکل شي. په دې اړه وړاندې په دې خبري مجله کې اورېدلی شي.
آزادي رادیوي مجله پدے ادبی فرہنگی خبرونه کی هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفه نه شروع کیږي او بیا د نه ختم،
هم کرکتنه ل آزادی رادیو.
په لندن کې د عبد الوکیل سلمل تلندو کې سودې وی ټولګي په مخکتنه کې پلسکونو نارینه او ښځینه افغانانو برخه واخیسته. جزئیات ل فریده سیال څخه.
دا دو سرونه دو فکرونه کتاب مخکتنه د ونی په پیل کې په لندن کې وشوه. دا کتاب د عبدالوکیل سولمل د لنډو کیسو نهمه ټولګه ده چې په روسیو کې په پښتونخوا کې چاپ شوې ده. په دې غونډه کې په لندن کې میشتو په لسګونو لیکوالو او د ادب مینوالو ګډون وکړ. د غونډې په پیل کې پوهاند مجاور احمد زیار د کتاب پر ژبني اړخ خبرې وکړې. په دې غونډه کې یو شمېر کیسه لیکوالو لکه اکبر کرګر په خپل وینا کې د کتاب پر څو کیسو خبرې وکړې او ویل چې سولمل د کرکټرونو د غوروي او د موضوعاتو په ټاکنه کې بریالی دی. د دري ژبې کیسه لیکوال سیامک هیروي په خپلو خبرو کې د عبدالوکیل سولمل د داستانونو په اړه وویل چې د ده کیسې د افغانانو استازیتوب کوي. ښاغلی هیروي زیاته کړه چې په ایران کې هر کال د داستان په لسګونو آثار چاپیږي، خو لږې نورې نړۍ ته ځي، چې علت یې دا دی چې ډېر شمېره لیکوال د خپل سبک او خپل ادب پر ځای د لویدیځې نړۍ د لیکوالو تقلید کوي. او سولمل په دې برخه کې د دې لپاره بریالی د چې د افغانستان د مروج ادبي داستان تومنه پلی کشته. په لندن کې د افغانستان د څېړنیزو مطالعاتو د مرکز مشر وارث وزیری وویل چې د دوه سرونه دوه فکرونه د کتاب په کیسو کې د افغانستان د سیاسي څېرو ناویل شوي اړخونه سپړل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې یو شمېر هغه څه چې د تاریخ له پاڼو پاتې دي په دې کتاب کې د داستان جامه خپله کړې ده. تاریخ پوه شهسوار سنگروال په افغان داستاني ادب کې د لنډو کیسو په تړاو خبرې وکړې. دا غونډې ځینو برخوالو بیا له لوی سره په بهر کې د میشتو افغانانو ځینو ستونزو ته اشاره وکړې. له دې ډلې افغاني فعالې فهیمی ذهین له لیکوالو هیله وکړه چې په پردیسۍ او کډوالۍ کې دي له هېواده لرې د نوي نسل د مورنۍ ژبې په اړه فکر وکړي چې څرنګه یې خوندي کولی شي.
دوه فکرونه دوه سرونه د عبدالوکیل سولمل د کیسو نهمه ټولګه ده. د دوی د مخکنیو چاپ شویو اکثر ټولګو مخکتنې شوي دي. له ښاغلي سولمل نه به واورو چې د دوه فکرونه دوه سرونه د کتاب مخکتنې د دوی د نورو کتابونو له مخکتنو سره څه توپیر درلود.
د دې مخکته د نورو سره ډیر توپیر نه وو، خو دا لکه تفاوت دا و چې په دې کې په لندن کې د میشتو فرهنګیانو کلیپالو کو شاعرانو او داستانی ژانر مینوالو د دوی برخه لږه زیاته وه. بل د ښځو حضور په کې ډېر محسوس و. بل په دې کتاب باندې په پښتو ژبې برسیره په دري ژبو لیکوالو هم په دري خبرې وکړې او په دې کتاب یې خپلې تاثیرې واورولې.
سلمل صاحب، عادتا چې په یو کتاب باندې خلک خبرې کوي نو طبیعي خبره ده چې مثبت اړخ هم راخلي او د دوی په نظر منفي اړخ هم راخلي. تاسو یو له هغو لیکوالو څخه یاستئ چې ستاسو په کتابونو باندې ډېرې مخکتنې شوي دي. له دغو مخکتنو داسې څه تاسو ترلاسه کړي دي له نقدي پلوه چې هغه مو بیا په نویو کیسو کې تطبیق کړي؟
دې کې شک نشته. اگر که ایمان ته په اخر کې دا خبره وم کړه چې په دې کتاب کیسو باندې کیسه لیکوالو یا د کیسې په کیسه پوهېدونکو خپلې خبرې وکړي، خو په کیسه باندې داسې کسان هم خبرې وکړي چې د کیسې سره یې هغه چې آشنا مسلکي آشنایي نه لرله، ځینې کسانو لږ عمومي خبرې وکړي. او بل دې کتاب د مخکتن نه هم هدف یوازې د کتاب داسې ناګه ادبي غونډه نه وه، دا یو فرصت و دلته د میشتو فرهنګیانو د لیدلو لپاره. او په کیسه باندې ځینې نقدونه مو شو او طبعاً ماتنه ګټه واخیسته، او په دې باور یم چې نه یوازې په خپله لیکوال دغه چې نقدونو ګټه اخلي، نور هغه کسان چې کیسې پندري او د داستاني ژانر سره یې سروکاري هغوی ته هم مفید واقع کیږي.
سلمل صاحب، ستاسو د کتاب د مخکتنې د غونډې ژغ ټیټ ثبت شوی دی، نو په ازادي راډیو ادبي مجله کې د لیکوالو نظر له اوریدونکو سره نه شو شریکولی، لیکن تاسو په خپلو خبرو کې د غونډې په پای کې همدې ته اشاره وکړله چې له عمومي غونډو څخه هم ستاسو هدف دا دی چې افغانان سره راغونډ شي او سره یوځای شي. په ورته وخت کې د کتاب د مخکتنو لپاره تاسو څه وړاندیز لرئ؟ که چیرته مشخص کیسه لیکوال په مشخصو کیسو لیکنې وکړي او دا بیا ټول سره یوځای کړي، نو په اسانۍ به د نقد یو اثر هم نوي ترلاسه شو؟
ډیره په ځای خبره، ډیره په ځای خبره ده. اصلي ستونزه دا ده چې د کیسه لیکوالو او یا په کیسه د پوهېدونکو د ناګه داسې یو ګروپ راټولېدل دلته یو ستونزه ده، او دې لپاره مختلف عوامل دي. خو زه له تاسو سره موافق یم که دغسې غونډې وشي، دا یو نه یوازې دغه ورځې دپاره هغه کسان چې په هغه غونډه کې حضور لري د هغوی لپاره مفید دی، بلکې د هغه د نورو نظریات کیدای شي لکه تاسو چې وویل چې په کتابي بڼه شي او نورو ته هم ورسیږي، او د یو میراث پای ادبي میراث پای سم پاتې شي. دا خو طبعاً ښه خبره ده، خو ما درته وویل چې ستونزه د دغسې ناګه کره کتونکو او کیسه پیژندونکو راټولول دلته په اروپا کې لږ څه ستونزمن دی.
له کیسه لیکوال سلمل څخه مننه. د ازادي دې راډیوي مجلې په دې وروستیو څو دقیقو کې به له ساینس سره غوټه شوي شعر ته تم شو. په پام کې ده چې د مشتری بي سپوږمۍ ته د ناسا د تلونکې فضايي بیړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعري ادا لیمون یو نظم ولیکل شي. د دې نظم غوښتنه د امریکا د فضايي تحقیقاتو ادارې ناسا کړې وه، او د لومړي ځل لپاره د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د کانګرس په کتابتون کې په یوه غونډه کې واورول شو. په دې اړه جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
کله چې له امریکایي شاعرې ادا لیمون څخه غوښتنه وشوه چې د مشتری د کنګل وهلې سپوږمۍ لپاره یو شعر ووایي څو د مشتری مدار ته د روانې فضايي بیړۍ پر بهرنۍ برخه ولیکل شي، نو دا وایي چې د ډېر زیات هیجان او ویاړ احساس ورته پیدا شو. خو وایي په عین حال کې حیرانه وه چې دومره لوی مسؤلیت به څنګه سرته رسوي. وڅلوخت کلن لیمون چې د دوهمه دوه کلنې دورې لپاره د امریکا د لومړۍ درجه شاعر په توګه پیژندل شوی وای، کله چې د کانګرس په کتابتون کې د یوې ټلیفوني اړیکې له لارې د دې شعر د لیکلو بلنه ترلاسه کړه، نو فکر یې کاوه چې خپل شعر به له کوم ځایه پیلوي. له دې بلنې پوره یو کال وروسته د جون په لومړۍ نیټه میرمن لیمون د کانګرس ودانۍ ته مخامخ په همدې کتابتون کې خپل شعر چې سرلیک دی د یو راز ستاینه د اروپا لپاره یو شعر واوراوه. اروپا د مشتری یو سپوږمۍ ده، د لمریز نظام دا سیاره د اتیا او نوي ترمنځ سپوږمۍ لري. د لیمون نظم چې اوه بنده دی او هر بند یې درې مصرې لري، په لومړي ځل د نندارچیانو لپاره په لوړ غږ واورول شو او تود هرکلی یې وشو. مشتری ته د تلونکې فضایي بیړۍ په بهرنۍ برخه به د دې شعر ټولې یوویشت مصرې ولیکل شي. دا هم د دې شعر څو مصرې: ای دوهم سپوږمۍ، موږ هم ستا په شانې له پراخو ځلنده سیندونو او اوبو جوړ یو. موږ هم ستا په شانې له عجایبو او لسترو او وړو مینو، له کوچنیو نامري جهانونو او د ترګمیو له منځه له نیازمنو فریادونو جوړ یو. ټاکل شوی د اروپا کلپر په نوم فضایي بیړۍ چې د ناسا تر ټولو پخوانیو بیړیو لویه ده او اوس مهال لاس انجلس ته نږدې د ناسا په یو لابراتوار کې کار پرې روان دی، د راروان 2024 کال په اکتوبر میاشت کې د مشتری پر لور وتوغول شي. دا بیړۍ به د 2.6 میلیارد کیلومتر واټن تر وهلو وروسته په 2030 کال کې د مشتری مدار ته ورسیږي. اروپا کلپر د لمریزې برېښنا په انرژي حرکت کوي او په داسې وسایلو سنباله ده چې د مشتری په اروپا سپوږمۍ کې به د پراخ سمندر په اړه څېړنې وکړي. ساینس پوهان په دې باور دي چې د اوبو دا سمندر د اروپا تر کنګل وهلي پوستکي لاندې پروت دی او احتمالا د انساني ژوند لپاره د اړتیا وړ شرایط لري. د ناسا د دې بیړۍ دنده به د سپوږمۍ پر مدار دوامداره تاویدل نه وي، ځکه له دې سره به د ډېر وخت لپاره او له نږدې فاصلې څخه د مشتری د ستر کمربند د زورورو وړانګو له خطر سره مخامخ شي. خو دا بیړۍ به برعکس د اروپا د کنګل وهلي سپوږمۍ خواته 50 الوتنې وکړي.
د دې اونۍ آزادي راډیو ادبي مجله پروګرام رانغاړو. تر بلې خپرونې زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم. شدي وي.